First of all, thank you so much, Hasan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیر مننه. لکه څنګه چې موږ ته پته ده ستاسو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایئ چې ستاسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
da kitab da nanani Taliban parade da da Taliban ke sada ma gushtal che tahlil wakram aw posam aw la nare sare sharikram che Taliban changa fikr kawi dui changa da Afghanistan da hukumat kawulo hatse kawi dui nare ta changa guri aw da de tulu sara dui cherta ji no da haga sidi che mae da tar sara kawulo hatse kare da
Why Mr. Hasan a book on
Hasan Abbas ولې د طالبانو په اړه دا کتاب زکه چې بنړای کی سیمه کې او بیا په پاکستان کې خو ډیر نور هم سره روان دي
So true the primary reason
نړۍ په افغانستان کې د بدلون فرصت ترلود خو د بدلون پر راوستلو کې پاتې راغله له همدې عمله دا کیسه خورا مهمه ده سکه چې دا شین بدوام ومومي بحران په پاکستان کې هم روان دی خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی که څه هم د پاکستان مسله هم راڅرګندې ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده یو ډله چې موږ په ټول نظامی ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه شوې ده دا کار څنګه ممکن سو زموږ اشتباه په څه کې و آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو آیا دوی راتلونکی لري آیا دوی بدل سوي دي زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده
اوکې سو یو
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي د مثال په توګه د مولا متقی او جنرال باجوا ترمنځ لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه ولې یو لستون کې په تاسو او په هغه تفصيلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دي
ویری ګډ کوېشن First of all I am an academic and I am a professor
ډیره ښه پوښتنه ده اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم نه ژورنالیست که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه وایم تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکه وکړئ اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي موږ دوه یا درې چنده مسولیت لرو په ځانګړي توګه داسې علمي څېړنې دا د ژورنالیستانو له کار سره توپیر لري هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خبرونو له ادارو تیریږي دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري بلکې دوی د ټولي پروسې څخه تیریږي د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل مشکولای سو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو ما په پینزو مخونو کې یو وړاندیز لیکلو چې ولې دا کتاب به مهم وي هغه دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه هغه پوهان خورا سخت پښتنې کوي ستاسو په څیر دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي لچا سره به خبرې کوي اما موږ څنګه په هدايت سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړې دي او دا سينور شین نو تاسو باید له دې اکیډمیکي پروسې څخه تیر شئ بلدا چې دا زما لومړی کتاب نه دی دا زما څلورم کتاب دی او ما د پوهانو متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ش مخکتنی ترلاسه کړی دی د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه شوی نو زه د دې ترشا یو اعتبار لرم زما اسناد وګورئ زما په خوانی کتابونه وګورئ آیا زه د دې شیانو لیکلو د لپاره پیژنګلوی لرم ایا زه یو مسلکی شخص یم زه یو پیشندلې پروفیسر یم زما اعتبار په آنلاین باندې همسته که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا دروغ ثابت سی نو زه خپل اکیډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم نو زه که باید خلک پر ما باور وکړي
اوکې هیر از ا کوېشن
زبا د نبل یو ساده شانتی پختنه وکړه ما تاسو سرچینی یا حوالی س او سوک دی په خاص توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوئ.
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because, for example,
علی پښتنه دا خورا مهم دی. زما سرچینې په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل، دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغه ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر شپږو پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شای د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلته وي، شاید د هغه نوټ اخیستونکی هلته وو. دا لوی ناستی هم سبسوي نو و اته بیلابیلی سرچینه شتون لري، اما ما د ورستیو شیبو په وخت زینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په زینو مواردو کې وګورئ سرچینه شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی، آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې سوې. تاسو وویل چې تاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. One of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لویه جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امرالله صالح څو ساعته مخکې لغونډي وتلی و. هغه د خپلو استخباراتو لخوا پوسوي و چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلی و. یو تن چې د ناستی په کوټه کې و هغه ماته وویل چې امرالله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور سو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره و او ورته یې ویل، ګوره ولسمشره، تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسې به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل، نه نه، زه د امریکایانو تضمین لرم، هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه حالته راغلی وي. دا ورستۍ خبرې وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پری خبرې کړې دي.
مستر عباس، ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منځ کې د نفاق په اړه خبرې کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره نور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر ملا هیبت الله یې مشري کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لنډ او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی شزه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی بدل دي، له تدبیر کار اخلي، په نړۍ ګرځېدل دي او د کندهار له طالبان غواړي چې نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتګ کوي.
سو کین وی کال just because they are showing flexibility that we should engage
خود طالبانو د غډلې تمونګ منځلار یا معتدل ډلې ویلې شو. دوی بنړې لیدلې وي خو په خزو او شریعت نظر همغه د یوینه ملسیزي په شان سخته.
good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate,
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوښي او جوړجاړي ته چمتو دي.
So which element among Taliban
کوم ډول نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example, in
the مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزه د چادرو پرته له کوره د باندې نسمه وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله بنوي، خو د پخوا په څیر هم ندی. دویم مثال د لژکوی دی. په افغانستان کې شیعه او هزاره سته د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړې چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things according to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه ولې زه د حسن عباس نه پلومډي زلاورم؟ میډیا کې ولې داسې خبرونه نشته؟ بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې څه وای هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases yes, I think the western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې یوازې دوی غواړي.
نو طالبان دي دا هر څه میډیا ته پخپل وخایي.
هو طالبان دا شوولې ده.
Yesterday we talked to Zabiullah Mujahid. We asked
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویان پوښتنه کړې و چې خزي ولې خونځو ته او کارونو ته نشي تللې. خداغه جواب او حالات سم نه دي.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې. هغوی اوس د غونډو ازادي لري. تاسو که شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې وي، طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
بلی موضوع ته ځو. طالبان د جګړې نه واکمنۍ لور ته لاړل. ستاسو کتاب د دغه پړاو په اړه سوای د هر څه څنګه وشو؟
ترانزیشن از آلسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو، ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای سي. زبر درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ورسره خبرې کړي. هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلې و. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه مې پوښتنه وکړه چې احساس یې څو. ویل یې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلي و چې ارګ به په بمونو الوزي. خو وایي چې دوی ننوتل نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسي وویل او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څه او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بل ته د اوښتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country, especially Pakistan,
gawandiano hewaduno aw patira bya Pakistan padi padaw ki is role lobawule de zaka mungta patira chi Pakistan patiru shalukalo ki pa dwa makhi role lobawulo torande aw da chi Talibano mashartabate pad zayuna barabar khadiwu taso pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada silikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
په ډیر تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نشته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ورسره خبرې کړې په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي. په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود. خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم، داسې هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به طالبان په بشپړه توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې هلته شتون درلود. درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونې تاریخي ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شملګری دي او حقانیان هم پاکستان خوشوي. خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی له 1500 تر 2500 وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلاویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړي. تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر وو، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل وو. ما ځینې شیان ښکاره کړي. تاسو به حیران سي چې هغه څه ډول سړی وو. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی. خلیجی هیوادونو همداسي. ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو د پاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر اسان وو. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوها کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای سو په خورا ښکارا او آزاد توګه کار وکړي او دا هغه څه دي چې دوی کړی دي. د طالبانو کیسه له پاکستان پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو او همدارنګه د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وي. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشی شي هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انځور شته. ما دا هم ویلی چې د نشئی توکو تر ټولو لوی څښتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل. هغه څه فیصلې وي او چا کړی وي؟
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ټرمپ وه. کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي د پاره خلیلزاد وټاکه، ماته امریکایي سرچینو وویل چې ټرمپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. ټرمپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویل خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلی وي چې د طالبانو سره خبري پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوزي او اقتصادي تیروتنې کړې دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
You were referring to corruption among
مگر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption. I'm sorry.
ثبوت سته چې په پراخه پیمانه فساد سوی دی.
There is no solid evidence.
خو اوس پورې میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد سوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولې د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
No, both. These engagement, the word engagement also means that...
امریکا د و میلیارډ ډالرو په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای سو د نادولتي مؤسسو له لارې افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمه ییز هیوادونه ورسره کار کوي. بې له شکه چې نړۍ پیژندنه قوي معنی لري، مګر د ټولو عملي موخو دپاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولی دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
the رسنو دا رپورټونو لمخي تاسو په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان د پوز لپخوانی مشر جنرال باجوا سره کتنه کې دا اجازه غوښتي وه چې هند ته ووایي چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکونکي بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات موږ ته راکولی
شئ؟
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړیو ورځو کې ډیر زیات وو، او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو دپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا حیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناست طالبانو ته لاسرسی ډیر آسان وو، او د لویو فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبرې نه دي سوي. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي، او دا خبره یې چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله، نو جنرال باجوا یې ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند پخوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته یې وویل چې هند سره اړیکې وساتئ. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو، او ورته یې ویلي وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنې هغه رپورټونه ردوي چې وای طالبان نور د پاکستان د اثر یا نفوذ لاندې نه دي؟
او دټس ا رونګ رپورت اف اني ون از سینګ
هو دغه راپورونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري، نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل، نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سي او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونېستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغه نه انکار کېدای نسی. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو، خو اوس خبري روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولې لیري چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې دپاره یې پیسې غوښتلې، او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولې پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي، ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي، او که موږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي، نو کړی به یې په افغان طالبانو پوری تړل کیږي، او بیا به پرې حمله کیږي. پوز بنزی خو برید به پریکیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې کبیا په مشکل کې لویږي بیا بچیریږي دوی به بیا غرونو ته خيږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز
لاست یو بل پښتنه دادا چې پتیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي. البته کوم ثبوت وړاندې کړي نه دي. نو بیا اوس ولی پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي؟
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمایز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابر وي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوښه کېدلی نسی. د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد زال جوړنه کړي چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند په خوا د ځینو طالبانو سره اړیکې لرلې او پاکستان غواړي سیمه ییز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکې پیل سي. خو زه وایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې دننه امن او برابري وساتي او زاړه پاله فکرونه پریږدي. خو اسما اندیشنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they say
ډېری سېډون کې وای چې په افغانستان کې د هند حضور د پاکستان لپاره سلو یا خبره نه ده بلکې لو یا یره پښتون ملت پالی ده په دې اړه سوای.
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبرې نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري، دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. په کار وه چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړي وای، خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و، خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای سي او لږ تر لږه د هند لاس ته ورتلای نه سي. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
If Taliban are there to obey
ke Taliban da Pakistan manun ki author nafus la di di laka sanga chita su kitab ki wili no ta su fikar kawai che Taliban ba paratlun ke ke da durant karha da nadiwal sarhad pato gumani.
I think Taliban will not accept
ze fikar na kom che Taliban ba durant karsha da nadiwal sarhad pato gumani. ما له ډیرو طالب مشرانو اوریدلی چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوي دي او ما په کتاب کې لیکلی هم دي چې طالبانو په خپل لمړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نغواړي پاکستان ورته نږدې سي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbasi were projections
dara to wai che sta su pa fikr de talibano wagmani ba sumra modi puri patishi.
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ماته ښکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو او کلو پورې پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کېدای سي ځینې هوشیار طالبان زیات واک ترلاسه کړي. خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیت انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمه ییز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې داسې یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعري پکې عامه ده، هلته سوله ممکنه ده. د څلوېشت کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. اوکرین سره د امریکا پوځي مرسته. د امریکا جمهور جو بایدن د جاپان په هیروشیما کې د وو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د اوکرین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره ولیدل. بایدن د اوکرین سره د نوو نظامی مرستو اعلان هم وکړ. د ایران او طالبانو ترمن ناندری. د طالبانو د حکومت او ایرانی چارواکو ترمن د اوبو په سر د اختلافاتو په وخت کې د دواړو لورو پوځي ډلو په کابل کې تازه لیدنې کړې دي. او امریکا ته د یو افغان قاچاقي سفر. یو افغان کډوال د برازیل نه تر مکسیکو او بیا امریکا ته په قاچاقي لارې د کالیفورنیا ایالت ته رسیدلی دی. د ستونزمن سفر کیسه به یې نن په دې خپرونه کې واورئ.
سلامونه ستړي مشي. نن د یکشن به ورځ ده د می میاشتې 28 او تاسو د امریکا غږښنه ټلویزیون خبرونه ګوري. په پیل کې به د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو د لیدنې تفصیل واوري. هله دا چې خبرونه در سره وګوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د یکشن به پرز د جاپان په هیروشیما خار کې د جیو یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په ورسته ورځ د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره هم وکتل. بایدن په دې کتنه کې د اوکرين سره د مهماتو او وسلو نور نظامی مرسته هم اعلان کړه. د وو سترو صنعتي هیوادونو نور مشانو هم د زلنسکی سره په جلا غونډو کې د اوکرين نملاتړ څرګند کړی دی. د نړۍ امدی مشانو نن په یو غړی اعلامیه کې په افغانستان کې په خزو انجونو د طالبانو محدودیتونه هم وغندل.
بایدن له زلنسکی سره په دې کتنه کې چې د جاپان په هیروشیما کې وشول او اوکرين سره د نوې نظامی مرستو اعلان وکړ.
نن زه له اوکرين سره د امریکا د امنیتی مرستو بل برخه اعلانوم. یو بسته چې ډیر مهمات او پانا زغراوال گاډی لري او د اوکرين د جګړې ورتیا بل وړ کړی دا به ورکړل شي. متحده ایالات بل اوکرين سره مرستو ته دوام ورکړي سو د مقابل لوري ځواب ورکړي بیا ځان جوړ کړي او بیا رغونه وکړي. همدارنګه د عادلانه سولې د غوی د هڅو ملاتړ کو. یوازې د اوکرين خپلواکي او ځمکني بشپړتیا باید د بحث وړ نه وي.
زلنسکی نن یک شنبه د جیو په غونډه کې چې د اوکرين په وضعیت متمرکز و غډون وکړ. په دې غونډه کې په حضوري شکل د هغه غډون د نړۍ په یو معتبر ډیپلوماټیک سټیج کې د روسي په وړاندې د خپل هواد د 15 میاشتنې جګړې لپاره د ملاتړ د خپلولو په معنا وو. په جیو کې په اوکرين په داسې حال کې باس وشو چې د روسي دفاع وزارت ادا کړي دوه د ځواکونو لملاتړ څخه د واګنر د خصوصي کمپنۍ برخمنو ځواکونو د اوکرين بخمود خار نیولای دی. زلنسکی د یو خبريال د پښتوني په جواب کې چې آیا بخمود د اوکرين ځواکونو په لاس کې دی وویل
فکر کوم نه. خو تاسو باید پوه شئ چې هلته څه نشته. هغه زموږ خار ویجاړ کړه. هلته ودانې نشته. دا جرم ده. دا یو تراژیدی ده. خو نن ورځ بخموت یوازې زموږ په زړونو کې ده. په هغه سیمه کې څه نشته. یوازې ویجاړی او د روسي ځواکونو ډېر مړی پاتې دي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وویل چې له اوکرين څخه د جیو ملاتړ د متحدینو او شریکانو د یووالي او عزم قوي پیغام استوي.
We will stand with Ukraine for as long
موږ به هرو مرو چې ارتیاوی د اوکرين سره ودرېږو ځکه دا غوي امنیت زموږ امنیت ده. د جیو ستراتیژي روخانه ده. زموږ نظامی ډیپلوماټیک او اقتصادي ابزار د اوکرين پر وړاندې د يرغل ضد برخي جوړوي. موږ د جګړې له ډګر څخه د هوایي دفاعي وسلو ټانکونو او د واټن وشتونکو توغندیو پاستول ملاتړ کوو کوم چې برېټانیا د مرستو لمړی مهیا کوونکی هیواد و.
د بریتانیا صدر اعظم چین په اوسنۍ اثر کې د نړۍ د امنیت او حسین په وړاندې د سترخن په توګه یاد کړه. ویل د اقتصادي اجبار لاري به د نور هیوادونو په حاکمیت کې د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
چین زموږ په اثر کې نړیوال امنیت او حسین ته لوی خطر پیښوي. هغوی په ډیرودونکي شکل په کور کې مستبد او په بهر کې مثبت دي. لکه څنګه چې جیو وښوده د بریتانیا ځواب زموږ له متحدینو سره همغږی ده. هرڅ د خطر د کمولو لپاره دي نه د جلا کېدو لپاره. مونږ به په جیو کې د نورو په حاکمیت کې د مداخله په اړه د اقتصادي اجبار څخه د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو.
د جاپان په هیروشیما کې د جی او په دې درې ورځې غونډه کې چې نن یې د پای ورځ ده، په اوکراین او چین سربیره د افغانستان په اړه هم خبري وشوې. دغه سرمشریزي برخوالو پرون په وی اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د ښځو انجنونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه وغندل. د جیو مشرانو همدارنګه د طالبانو وغوښتل چې د ترګری پر ضد په خپل ژمنو ودرېږي او ډاډ رامنځته کړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو د ګواښلو او یا هم برید لپاره نه کارول کیږي، د ترګریزو پروګرامونو مالي اقدامات نه کیږي او ترګرو ته پناه او زده کړه نه ورکول کیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون خبر ورکړی چې د کمیسون د معلوماتو او د رسنیو د معتبر راپورونو په اساس په ایران کې او خاصتا د ایران په اصفهان ولایت کې پر افغان مهاجرینو تازه او سخت محدودیتونه وضع او تطبیقیږي. د یاد کمیسون د معلوماتو په اساس افغان کډوال په ایران کې د مناسب کار څخه منع کیږي او یوازې د درون او سخت کار کولو اجازه ورکول کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې د افغانستان نه بهر فعال دی، د ایران د حکومت غوښتنه کړې ده چې د مهاجرینو اړوند د ټولو نورمونو او اصولو درناوی وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت او ایرانی چارواکو ترمن د اوبو په سرناندري لا تودی شوې دي، په بهرنیو هیوادونو کې د اوبو د برخې افغان متخصصین او محصلین کوښښ کوي چې په همدې برخه کې خپلې څېړنې همغږي کړي او د اوبو د مدیریت برخه کې د افغانستان لپاره په ګډه کار او څېړنې وکړي. زبیولا غازی د عمر سرفراز او محمد نعیم سالارزی په نومونو دوه متخصصینو سره غږېدل دي.
د افغانستان اوبه چې نږدې او یا سلنه د گاوند هیوادونو مصرفي او لزنو هیوادونو سره د اوبو د تقسیم مسله ماغه صفات ده. که څه هم په تیر جمهوریت نظام کې د اوبو د مهار لپاره یو څه هڅې شوې، خو تازه په نړیوالو په هنتونو کې افغان سیډونکو اوس د کړیالان کوشش کوي چې د افغانستان د اوبو د مدیریت او تحقیق په برخه کې خپلې هڅې هم غږی کړي. عمر سرفراز چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې لسکلنه تجربه لري، تازه د امریکا لمیزوري په هنتونه د اوبو د سرچینو په برخه کې خپل دویمه ماستری واخستله.
د درشلم کال کې د اوکیپی سکالرشپ د لارې ما د هالند معتبر پانتون آی چی تلاره پیدا کړه چې کوم دي کې ما د اوبو تنظیمولو سیاسي برخه کې ماستری تر سره کړه، خو په دې هم ما بسنه ونه کړه. او د 2023 کال کې د فلورایډ د سکالرشپ د لارې د امریکای د میزوري پانتون ته مالاره پیدا کړه چې کوم دي کې ما د اوبو تنظیمولو تخنیکی برخه کې ماستری تر سره کړه.
اغه خپل تیزسم د کابل پر سین لیکل دی، وای غواړي د اوبو د سرچینو په برخه کې ډاکټورا موکی او ورسته نیت د چ افغانستان تستون شي.
په تحقیق بخش افغانستان په د اوبو تنظیمولو په بخش کې د همسایه ملکونو په مقابله کې ډیر کم تحقیق شوی دی، او خصوصا د افغانستان د ځوانانو لخوا. نو د دې لپاره زه هغه موضوعات چې کوم اوسه پورې افغانان ځوانانو نه رسیدلې، زه په هغه موضوعاتو کې غواړم تخپل تحقیق مخکې بوزم، نو کوم کې خصوصا د اقلیم بدلون راځي.
عمر زیاتی چې د تیسس لپاره د خپلې څېړنیزې پروژې په کار کې لخندونو سره مخامخ، ځکه افغانستان کې د اوبو په برخه کې ډیر داسې تحقیقي څونه موندل چې د سټلایټ له معلوماتو سره مقایسه کړي. هغه وایي کوشش کوي چې په نړیوالو په هنتونو کې د دغه برخې له متخصصینو سره د همغږۍ وخه چاره را جوړ کړي، خو په دغه برخه کې د جمهوریت نظام د اوبو د تنظیم ادارې مشر محمد نعیم سلارزی او څهاتی کړي. اغه اوس مهال د امریکا په باستن پانتون کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر راکې او وایي د دغه برخه ډیر اغه متخصصین مونډلې چې په بیلابلو هیوادونو کې تحقیق او زده کړې کوي.
نو کوشش به مودا وی چې د دې پلیټ فارم په توسط باندې دغه دوستان په دې واده راکو چې خپل تحقیق په افغانستان کې وکړي او د افغانستان د اوبو سکتور ته د تحقیق په بخش کې کار وکړي.
اغه وی په دغه برخه کې لسګونو دغه سي متخصصو کسانو سره غږیدل او هڅه کوي چې په ګډه د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې کار او تحقیق وکړي. زبیولا غزي، آشنا ټلویزیون.
د طالبانو او ایرانی چارواکو د تازه لیدنو او وروستیو لفظي شخړو په اړه د افغانستان د یو پخوانی ډیپلومات زردشت شمسب نظر اخلم چې د لندن نه موږ سره خبرونه کړي. شمسب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. یو عمومي پوښتنه دا کوم چې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ دغه مطرح شوي اختلافات ستاسو په نظر څومره جدي دي، او ایران د څه شي زیات اندېښمن دی چې حتی اوسې پوځي هیئت کابل ته د خبرو د پاره ورلېږلې ده؟
سلامونه او مننه. طبعا دغه پالې یا لفظي شخړه ته وایي دا چې رامنځته شوې ده، خصوصا د ایران د ولسمشر او د هغه د څو نورو پوړو چارواکو لخوا اندېښنې وړ ده. د متاسفانه په تیرو څلورو لسیزو کې لکه څرنګه چې نورو ګاونډیانو خصوصا پاکستان، ایران هم د افغانستان د بې ثباتۍ نه د خپل ګټو لپاره دغه د افغانستان بې ثباتۍ کارولې ده او همدې کې کار کړی دی. دوی د افغانستان د ثبات ته ویر لري. اوس که څه هم یو څه نسبي ثبات رامنځته شوی دی، نو دوی هغه د افغانستان منابعو ته چې دوی آزاد لاسرسی لرو د هغې نه ویره لري چې که چېرته داسې ثبات رامنځته کېږي چې د دوی ګټې په خطر کې وي، نو د هغې د مخنیوي لپاره دغسې یو د فشار دریز د خپل کړی دی. بل خبر دا چې ایران پخوا هم په افغانستان کې د هغه وسایل او هغه ابزار نه کار اخستو، که هغه سیاسي وو، که هغه فرهنګي وو، که هغه مذهبي وو، نو د دې هم ویره شته دی چې متاسفانه که وضعیت داسې خراب لوري ته ځي چې بیا هم په افغانستان کې به دوی مداخله د دغو برخو نه چې ما ذکر کړ، که هغه فرهنګي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه مذهبي دي، د هغې نه به کار اخلي.
په دې موضوع یو پوښتنه به لرم شمسب. خو تاسو به م اوریدلي چې ایران د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ باندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو ډیره خوشحالي کړې وه. اوس تاسو په نظر څه پیښ شوي دي چې د طالبانو سره یې دومره شدید اختلافات پیدا کړل؟
زما په نظر داسې ډیر شدید اختلافات به هم نه وي. ایران هم دوه مخه پالیسی د افغانستان په وړاندې مخکې وړل د تیرو څو لسیزو کې، خصوصا د تیرو شلو کالو کې. یو وړښت د تیر جمهوریت ظاهرا د ملاتړ هم کوو، حمایت هم کوو. د دې ترڅنګ هم د حکومت په داخل کې داسې کړی دی پاللې ملاتړ یې ولکو چې هغه د دوی د ګټو لپاره به کار کوو، یا به هغه په حکومت کې وو، یا که په پارلمان ولسی جرګه کې وو، او نور داسې با نفوذه سیاسي او مذهبي اشخاصو د هغې د لارې هم دوی کار کوو. د دې ترڅنګ وروسته خو بیا شواهد هم پیدا شو چې دوی د وسلوالو طالبانو ملاتړ هم کوو، حتی وسلې ول ورکولې، البته په آخري کلونو کې دغه ډېر زیات اسناد راووتل. نو یو خوا یې د حکومت ملاتړ کوو تیر، بل خوا یې د هغې د مخالفینو سره هم مرسته کوله. د امریکا د حضور نه دوی ډېره زیاته ګټه هم پورته کړه، ډېره استفاده یې وکړه د فرهنګي ډیپلوماسي د لارې، د دوی چې کوم هغه دریز لري په دې منطقه کې د هغې هم وکاروله، اقتصادي ګټې هم ترلاسه کړې. افغانستان ته د امریکا زیاتې مرستې چې راتلې، دوی د اقتصاد، د تجارت او د راکړې ورکړې د لارې زیاته برخه دغه ډالر هم امریکا ایران ته تلل. نو دغسې یو دوه مخې یو تګلاره پخوانه دوی په مخ کې وړې ده. زما په نظر دومره زیات شدید اختلافات به اوسم
نه. تاسو دا د ایران دوه مخې سیاست کلمه یاروئ یادوئ؟ په ایران کې د افغان کډوالو سره د بد چلن او ورځنیو چارو کې د محدودیتونو راپورونه یو ځل بیا ورکړل شوی دی. تازه خبر خو اوس دا ده چې ایران کې د سلګونو افغانانو اعدامول ځنډول شوی دی. ستاسو په نظر آیا دوی یعنی ایران د طالبانو د حکومت نه داسې مثلا د افغان کډوالو په ځپلو یا برمته نیولو باندې کم امتیاز واړي که بل څه دي؟
امتیاز نه، زما په نظر فشار د عالی په توګه کاری، ځکه اوس طالب خدای ته بد دی، خو اوس په افغانستان باندې واکمن دی، او د دوی مسؤلیت دی چې د افغاني اتباع چې بهر هر چیرته دي د هغوی د حقونو نه دوی دفاع وکړي. زمونږ یو غټه برخه کډوال په پاکستان کې دي، همداسې د پاکستان نه زیات په ایران کې دي، نو د دوی د حقونو نه دفاع د افغانستان د واکمنو کار دی، ولو که هغه هر څوک وي. نو زما په نظر په دغه سې که په مهاجرینو باندې دوی هلته فشار راوړي، نو طبعا د دوی غوښتنې به د اوسني واکمنو نه.
یو لنډ او مختصر نظر م اخلم. دا د جی 7 جی و یا د وو سترو صنعتي هیوادونو نن په تازه اعلامیه کې د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د ترګري مخه ونیسي او بشري حقوقو ته د ژمنې سره سم درناوی وکړي. فکر کوي که طالبان خپل اوسنۍ دغه موجوده دریزونو ته دوام ورکړي، نړیوال به په وړاندې کوم عملی اقدام وکړي؟
د جی 7 هیوادونو دغه پریکړه او پرله پسې دغه نور د نړیوالو سازمانونو د مهمو هیوادونو غوښتنې د طالبانو دا ډیر زیات اغیزمنې دي. د تاسف زیاده دي چې روسا د سخکاري چې طالبان ډېر زیات توجه نه کوي او داسې فکر کوي چې دا مونږ باندې زیات اغیز ونه لري، مګر داسې نه ده. اول خو دغه هیوادونه د دنیا پیاوړي اقتصادي هیوادونه دي، دوی نه یوازې دا چې مستقیم کدو اړخیزه اړیکې وي د افغانستان سره په هغې باندې مهم اغیز لري، بلکې په دغه مختلفو همجانبه سازمانونه چې دي یا ملټي لیټرل سازمانونه چې دي یا د ملګرو ملتونو سازمان دی نور دي، په هغې کې هم دوی ډېر مهم اغیز لري. نو دوی دغه غوښتنې نادیده نشي نیولی طالبان، که طالبان خپل دغه وچ کلک سیاست ته دوام ورکوي نو هم به دوی ته په ضرر تمامېږي، د دوی رسمیت به ناممکن کېږي او هم به د افغانانو په اقتصاد د دوی په ژوند نورم بد اغیز ولري.
زردشت شم صاحب کورم ودان، ډیره ډیره مننه چې زموږ پروګرام کې ګډون
وکړو.
درنو لیدونکو، یو نوی څېړنه ښیي چې افغانستان د ګرمۍ او زرزر راتلونکو تودو څپو د خطر سره مخ دی. ساينس پوهان په دې باور دي چې کزانګړي تدابیر ونه نیول شي، د ګرمۍ دغه څپې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب کېدای شي.
د فطرت د افهام او تفهیم په څېړنیزه مجله کې تازه خبره شوې یو علمي مقاله کې راغلي چې د زیاتې اغیزې لرونکي او د لوړې ګرمۍ زرزر راتلونکو څپې د نړۍ په هره برخه کې راتللې شي. خدا مهال افغانستان او د مرکزی امریکا ځنی برخي په ځانګړي ډول د دې څپو سره مخ دي. قانون کې وایي چې دا څپې نه یوازې پر انسانانو وژن کې اغیزې لري، بلکې چاپیریال هم په ناوړه توګه ځپي.
د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمې څپې اغیزې د دې سره تړاو لري چې دا څپې چیرته رامنځته کیږي. د دې څپو زیاته اغیزه هغه وخت محسوسیږي چې کله پر انسانانو وي. د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمې څپې د انسانانو په فیزیولوژي اغیزه کوي. دا د قلبي حملې او په ساه اخیستلو کې د ستونزو رامنځته کیدو لامل ګرځي.
د روغتیا نړیوال سازمان د چاپیریال څخه د اغیزمنو شویو افغانانو شمیر 19 میلیونه اټکل کړي. څېړونکو د زیاتې اغیزې لرونکو ګرمۍ څپې په افغانستان کې د چاپیریال لپاره ګواښونکې او خطرناکې بولي.
د تودوخې د اټکل شوې څپې د افغانستان لپاره په عمومي توګه د اوبو او د کرنې برخه کې شاید خبرونه لري. د سطحي اوبو زیاتره برخه شاید تبخیر شي، چې هغه په جهیلونو کې موجود دي، په سیندونو کې دي او په نورو ذخیرو کې دي. دغه شانتې په ځمکه کې چې کوم رطوبت موجود دی، چې هغه د فصل ته وده ورکوي، د فصل د نمو لپاره مرستندوی، هغه رطوبت به موږ د لاسه ورکړو، هغې د وجه شاید ډېر حاصلات کم شي او یا بېخي هم د منځه لاړ شي.
له دې وړاندې نورو څېړونکو او ادارو هم د نړۍ په ځینو برخو کې د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د څپو د ژر ژر راتللو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. خو د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ څپې څه ډول ګرمۍ ده؟
د ګرمۍ هر هغه څپه چې د ګرمۍ پخوانی ریکارډ مات کړي، هغه د څپې اغیزې لرونکي ګرمۍ د څپې په نوم یادېږي. موږ دې ته ځکه د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ څپې وایو چې د دې اغیزه د عادي ګرمۍ په پرتله لوړه ده. دا دومره ګرمه وی چې مخکې نوی تیره شوي. د ګرمۍ هر څپه چې په یو سیمه کې د ګرمۍ ټول پخوانی ریکارډونه مات کړي، د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د څپې په نوم یادېږي.
افغانستان دا مهال د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د څپو سره د مقابله لپاره څومره چمتو دي؟
ویلی شم چې په خپله شرایطو کې افغانستان کچیرته خارجي کومک تخنیکی کومک ترلاسه نه کړي، نو په خپله شرایطو کې افغانستان دې ته چمتو نه ده چې هغه د دې هیټ ویل سره پایځه وکړي.
د شپیتو کلونو د ګرمۍ سره پر تړلي احصایو ولاړه څېړنه ښیي چې افغانستان، پاپوا نیوګینی، ګوتیمالا، هندوراس او نیکاراګوا د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د ژر ژر راتللو د خطر پر وړاندې اسی پذیره هیوادونه دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د افریقا په شمال په سودان کې د جګړې دوړو اړخونو په ورزنی په یو ورزنی اوربان باندې موافقه کړې ده. دا موافقه د شنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته وشوه. د سودان په جګړه کې چې شپږمې ونې ته غځېدلې ده، تر اوسه یې لامل تر میلیون زیات خلک بیزې شوي دي او هیواد د لویې بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د مذاکرو منځګړو او ملاتړو امریکا او سعودي ویلي چې دا تازه اوربان به د دوشنبه په ورځ په محلي وخت د شپې په 9:15 عملي شي. په ګډه اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې سره د دې نه چې مخکې ډېر داسې موافقې شوې چې ډېر ژر ترې سرغړونې شوې وي، دا تازه اوربان به د امریکا، سعودي او د نړیوال ملاتړ په مټ د څار په یو میکانیزم کې تطبیق شي. په بهر ملکونو کې مشته ترکی اتباعو د شنبه په ورځ د ترکی د جمهوریت ریاست د دوم پړاو ټاکنو لپاره د برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه سیال کمال قلیچداروغلو ته د رای ورکولو بهیر پیل کړی دی. کمال قلیچداروغلو ویلي دي غواړي د جمهور رئیس اردوان د 2 لسیزو اوږده واکمني ختمه کړي. د ترکیې بهر په برلین کې هم ډیر ترکان د سهار راهیسې د رای اچولو یو مرکز مخې ته ولاړ وو. جرمني په ټوله نړۍ کې د لوی شمېر ترک مهاجرینو کوربه هیواد بلل کېږي چې څنګه 1.5 میلیون ترکی اتباع پکې د رای ورکولو شرایط پوره کړي دي. ترکان د مې د 6 مینه تر 4 مینېټې پورې د رای اچولو وخت لري. د ترکیې د جمهوری ریاست د دوم پړاو عمومي ټاکنې د مې میاشتې 4 مینېټه ترسره کېږي. او چارواکی وی د شنبه په ورځ په السلوادور کې د فوټبال د یو ټورنمنت د نیمه پایلو په وخت کې د سټډیوم په یوه عمومي دروازه د میناوالو د غاڼې ګونې له کابل څخه نه کسان د پخولان د مرشوي دی او لږونه نور ټپيان شوی دی. محلي ټلویزیون د ګډوډي یو ویډیو خبره کړې ده چې خلک د پخولان دي کیږي او لږونه نور کسانو ته د میدان په ساحه کې تیوی مرسته ورسېدله. د السلوادور د فوټبال فدراسیون په یو اعلان کې لیکلي دي چې دوی په رامنځته شوی حالت سخت خواشینی دي او د قربانیانو د کورنیو سره په غم کې شریک دي. مسؤلینو دا هم ویلي دي چې د لوی څارنوال د دفتر په همکارۍ به د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته لسګونه زر افغانان پر رسمي او غیر رسمي لارو اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا ته وتل. په کالیفورنیا کې د امریکا غک همکارا بریښنا تحریک د افغان کډوال سره خبرې کړې دي چې د برازیل نه تر مکسیکو او بیا په قاچاقي لارې امریکا ته رسیدل.
په تیرو یو لسو میاشتو کې د مکسیکو او د امریکا له سرحد څخه له 2 میلیونه څخه ډیر غیر قانوني کډوال متحده ایالاتونو ته تیر شوي دي.
په جنوبي کالیفورنیا کې دا د مکسیکو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد دی چیرې چې هر ورځ په ډیره اسانۍ سره بزرګونه کسان په قانوني توګه ځي او راځي. خو هغه کسان چې امریکا متحده ایالاتونو ته غیر قانوني راځي هغوی ته دراتک د ستونزو څخه ډک دی.
د دغه کسانو په منځ کې څوک چې اوس مهال امریکا ته غیر قانوني راځي ګڼ شمېر یې له افغانستان څخه دي. شپږیش کلن الیاس عثماني یو له دغو کسانو څخه دی چې د برازیل له لارې یې په ډیرو سختیو سره ځان کالیفورنیا ته رارسولی دی.
ما زمانی که از برازیل حرکت کردم تاریخ 11 اکتبر بود 2022 که از برازیل حرکت کردم به سمت امریکا که بعد از تای کردن در حدود 10 الی 11 کشور خود در امریکا رساندیم که در این کشورها جنگل های پاناما که سخت‌ترین و دشوارترین راه ما بود ما سپری کردیم. در حدود 3 شبانه روز ما در جنگل سپری کردیم که در اون جنگل هر گونه حیوانات هم بود. مثلا باران شدید بود، از طرف شبانه ما زیر باران ما میخوابیدیم، خیمه ما را می برد، تمام جان ما را پایهای ما را پشه خورده بود که اصلا ایج از فامیده نمیشه که پای یک انسان باشه. چون
الیاس دا سفر نسبتا لند خل خطرون ندک گرنی،
چندین دست فروخته شدیم، اختطاف شدیم، بالاخره به بسیار جنجال و مشکلات آخرای نوامبر بود که ما در خاک امریکا داخل شدیم.
الیاس هیچ چاته دا مشوره نه ورکوي چې په دغه سختی او خطرناک قاچاقی لاری امریکا ته راشي.
هر روز مسیجا دریافت میکنم که چگونه رساندی خدا، چطور رفتی، بر ما هم بگو. ولی ما تا هنوز حتی برادر ما نخواستیم که به ایران بیاین، نه میخوایم که به ایرای که ما آمدیم اونا بیاین.
کم کسان چې امریکای ته په غیر قانوني لارو راغلي دي هغوی ته د امریکای د رسمي اسنادو اخیستل اسانه کار نه دی، او کیدای شي چې د اسنادو په اخیستلو کې ور باندې کلونه کلونه تیر شي، او په دې ټوله موده کې خایي دوی د کار کولو، د کور د کرایه نیولو، موټر چلاولو اجازه یا اړین اسناد هم ترلاسه نه کړي.
ما نه اجازه کار داریم، ما نه میتونیم اینجا کار بکنیم، نه میتونیم که کمک ها را دریافت بکنیم. چندین سازمان های خیریه را تماس گرفتیم، اونا هم حاضر نیستن بر ما کمک بکنن، چون میگن شما اسناد ندارین، شما غیر قانونی آمدین. ولی ما خواستم بازم از دولت امریکا ای است که درست است ما آمدیم به خاک غیر قانونی وارد شدیم، ولی حداقل سرنوشت ما را زودتر معلوم بکنن، زودتر کیسای ما را پروسس بکنن. ما هر نوع شرایط و قوانینی که اینا دارن ما حاضر هستیم بپیماییم.
که څه هم د برازیل لاري په قاچاقي ډول امریکای ته راتګ له ډیرو کړاوونو او ستونزو څخه ډک دی، خو بیا هم افغانان او د نورو هیوادونو مهاجرین د برازیل او مکسیکو له لارې د امریکای تر سرحده پورې راغلي، او هیله لري چې دوی به زر تر زره امریکای ته ور داخل شي. خو دوی پر دې نه پوهیږي چې دلته په امریکای کې به لا نورو ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، سان دیګو، کالیفورنیا.
په همدې ارتباط په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط وروسته په زرګونو افغاني کورنۍ اړ شولې چې ګاونډ پاکستان ته لاړې شي. په دې لوی شمېر کډوالو کې د سنجونې او ښځې هم وي چې د خپلو کورنیو پرته هلته اوسیږي.
له وطن لري د یوازیتوب ژوند او یوازې د ځان لپاره خواړه تیارول، دا اوس د دې خبریالې او فعالې ورځنی کارونه دي. هر څه په خپل کبي دا واجی د مسافرۍ په دې کړیدلې ژوند کې هم تر هر څه زیات د خپل وطن اوسنۍ حال کړوي او زیاتوي. ملي سرود، ملي بیرغ او د وطن تیر هر څه د دې پټکیو په سترګو کې اوښ کې راولي.
هر څه چې اوس مونږ اشاره کوو په افغانستان کې هغه مونږ دردوي، هغه زموږ په سترګو کې وښ کې راولي. خاصه کر زما ملي اردو، زما جمهوریت، زما سپینګیری ولس مشر چې زمونږ په سیر په نور یو بل هیواد ته پناه وړې ده، او زما جنډا، زما ملي سرود، دا تر ټولو ډیر زیات دردونکي ول. حتی زما تر دغه کړیدونکي مسافرۍ چې زه پرته له مور، پرته له خویندو، پرته له خپل هیوادوالو تیروم، په ګوشه ځای کې تیروم. تاسو زما کور ولیدو چې په یکې یو تنها ځان یو کلنه دوره چې ما شاته پریښې ده، دغه دردونه به ما دونه ونه دردوي چې دا جنډا او زما ملي سرود، زما اردو، زما ولسمشر، دا ما ډیره دردوي.
دا وایي له افغانستان راغلی ته به په پاکستان کې ډېرې ستونزې وي، خو وایي هغو جنو ته چې دلته یوازې اوسي هغوی ته تر نورو څو چنده زیاتې ستونزې دي.
سربیره پر دې چې موږ د یوازیتوب ستونزې لرو، هغه د خپل نفقې ستونزه هم لرو چې سره رقم ځان ته برابر کړو، د کور کرایې سره رقم برابر کړو، د برق پیسې سره رقم ورکړو، د ګیسو پیسې سره رقم ورکړو، د خوراک ځان ته سره رقم برابر کړو. دغه ټولې هغه ستونزې دي. بیا نظریات دلته بدل دي، په دې معاشره کې اوسېدل بدل دي، ځکه دلته فکرونه بدل دي. اوسه پورې دلته چې دوی سره موږ ژوند کوو، حتی تر ډېره موږ چې یو ځای کور ځان ته په کرایه نیسو، موږ ته وایي چې تاسو خو یوازې یې، تاسو موږ ته مسلې جوړې نه کوي.
دغه افغان خبریاله وایي په پېښور کې یې په فرهنګي ځایونو کې لا هم پښتانه بیل نه ګڼي، خو وایي د دغه ښار د ولسي وګړو نظر د دوی په هکله ډېر بدل او حیرانوونکی دی.
په پېښور کې کله چې موږ فرهنګي ځایونو ته ځو، لکه اوس تاسو ګورې موږ په کتاب کور کې ناست یو، یا بچه خان مرکز ته ځو، یا هم مفکورې ته ځو، هلته بیا دونه مسایل نه وي، ځکه هلته پوه کسان راځي چې هغوی ډېر کله په ټولنیزو اخلاقو، په ادب، په دې شیانو کېږي. خو کله چې موږ بیرون ماحول کې ګرځو، یو څوک غږ کوي چې دا خو افغانۍ ده، بیا عجیب و غریب فکر کوي چې د دې سټایل د افغانانو ده. حتی ځینې کسان داسې فکر کوي چې دوی خو کافران دي، چې د کابل دي. دا خبره ډیر کله کوي. نو طبعا ستونزې ډیرې وي، مشکلات ډیر وي، خو په عام ځایونو کې بیا بیخي ستونزې ډیرې وي.
په پاکستان کې چارواکي وايي له 2020 میسوي کال له اگست راهیسې تر اوسه پورې یاد هیواد شپږ لک افغانان راغلي چې هیڅ چوي هم د کډوال په حیث نه دی منل سوی. په دې راغلیو افغانانو کې اکثریت هغه دي چې د دریم هیواد په تکل پاکستان ته راغلي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې هم دغه راپورونه وګورئ، ولولئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. د دې خبرونه هم همدا شی په پیلي کې زمونږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغله تفصیل به وړاندې کړي. احمدی صاحب، ستړي مشي، تاسو نن لیدونکو ته څه لرئ؟
سلام آقای آشنا، شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه با سرخط خبرها افغانستان که حال معرفی میکنیم. با ما را باشین.